السلام علیکم په افغانستان کې د مبشیندوی په جستوی تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې د شوزو دوه خاص پروګرامونه خپریږي، مخکښ شزی او نیمه نړۍ. خو پیل خبرونو کوو. یونما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. ولسی جرګې د راتلونکي لمریز کال بودیجه تصویب کړه. په ایران کې بیا هم مظاهرې سوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډیدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. یونما نن په اعلامیه کې ویلي چې باور لري دغه نیټه له فعالانو، مدني ټولنې او حکومت سره تر مشورې وروسته مشخصه سوې ده. یونما د راتلونکو انتخاباتو د تفصیلي جدول د خپرولو او په ټول جریان کې د معلوماتو پر شریکولو ټینګار کړی. جمهوری ریاست پرون ویل چې حکومت به د دغو څلورو انتخاباتو لپاره د ټاکنو له خپلواک کمیسون سره همکاري وکړي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري وویل
د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکو لمریز کال دورې حمل پر 1.5 وسي. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 لمریز کال بودیجه تصویب کړله. د افغانستان د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ده چې 255 میلیارد یې عادي او 124 میلیارد یې پراختیایي بودیجه ده. د دې بودیجې 124% امنیتي برخې، نورې کرنې، مالداری او د کلو پراختیا ته ځانګړې سوې ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل‌الله راز د ولسمشر لخوا په ملګرو ملتونو کې د نوې دایمي استازي په توګه ټاکل سوې ده. یوې حکومتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې ده. مخکې تر دې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات لږ وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستی میاش دسمبر د نورو میاش پرتلاله نیک مرغه مرجوب له کامل لري. یعنی په دغه میاش کې 204 د ملکی کسان ته تلفات اوښتي دي، چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي. په دې کې ځینې ماشومان هم البته شته.
دغه ډله وایي چې په 13 نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل شوي او 212 تنه نور ټپیان شوي وو. د تخار چارواکي وایي د درقد ولسوال نن سهار په یوه بمې چاودنه کې وژل شوی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته ویل چې د درقد ولسوال ډګروال محمد عمر نن سهار د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د والي ویان وایي چې دغه ماین د ولسوال په موټر کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنه د ولایت ودانۍ ته څیرمه شوې ده. د ده په خبره په پیښه کې درې ملکیان ټپیان شوي هم دي. بلخوا د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تېره شپه په مقر ولسوالۍ کې شوې.
د جګړې په نتیجه کې قادس لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال صالح محمد فردل په ګډون 15 تنه وژل شوي او 3 تنه د دولت وسلوال مخالفین ټپیان دي.
د بادغیس د والي ویان ومنل چې په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې د دې پیښه په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د ایران د آزاد پوهنتون په سلګونو محصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له کبله د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د ایران د سپورت او ځوانانو وزارت د خبري اجنس برنا په حواله اعتراض کوونکو د پوهنتون د معتمدانو د هیئت د مشر علي اکبر ولایتي د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکو د تېرې اونۍ د پیښو د قربانیانو عکسونه له ځانونو سره لېږدول. دغه بس موټر د تېرې سې شنبې په ورځ د تهران په شمال ویدیس کې نسکور سو چې په نتیجه کې لاس محصلان مړه او 8 نور ټپیان سول. د روسیې محلي رسنۍ وایي په یوه دنګه ودانۍ کې د ګازو د یوې مشکوکې چاودنې له کبله لږ تر لږه 3 کسان مړه سوي دي. ویل سوي د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د روسیې خبري اژانسونه وایي د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن سهار وختي ویلي دي چې په دې ودانۍ کې چې 110 کسان پکې ژوند کوي شاوخوا 40 اپارتمانونه زیانمن سوي دي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې تاس خبري اژانس خبره کړې ویلی شپږ کسان له نړیدلې ودانۍ ایستل سوي چې درې تنه مړه او د یوه ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان سوي دي. دغه وزارت ویلي چې د دې ودانۍ د یوې برخې د نړیدو علت د طبیعي ګازو چاودنه وه. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په اصل کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریاوي ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم دغه پیغام چې لیک ته ورته دی د امریکا ولسمشر ته تیره جمعه د یوه نامعلوم چینل له لارې رسول سوی دی. د ورځپاڼې په راپور کې دا نه ده واضح سوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي، خو راپور وایي چې دغه پیغام د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور